ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راغلست. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، زه احمد تکل ستاسو قربایم. په دې یو ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په استونیا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې افغان ځواکونو ته په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه مهم بحثونه. د دې خبرونې ټاپ موضوع ده چې د نور موضوعاتو تر څنګ راپورونه پرې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې جاناقا الکوزای وړاندې کوي.
ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن افغانستان چارواکو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چارو بحث کوي. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې وسلوالو ملکیان وژلي او په هرات کې وسلوال له دولت سره یو ځای شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د استونیا په مرکز تالین کې جرګه شوي، ممکن نن افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په لارو چارو خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راز موسن د پنجشنبې په ورځ د وزیرانو د غونډې له پیل کېدو مخکې ویلي و د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره نورو 450 تنو روزونکو ته اړتیا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د روسیې او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو هستوي وسلو د کمولو د تړون په رڼا کې د ناتو د هستوي وسلو په پالیسۍ بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اروپا کې مخکې له وخته د امریکا د پاتې هستوي وسلو د لرې کولو خبره رد کړه. کلینټن وویل په اروپا کې د امریکا د ځواکونو هر ډول کمول به له روسیې سره د خبرو او معاملې په اساس کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له ناتو متحدینو څخه وغوښتل چې د نوو ګواښونو د له منځه وړلو په مقصد دې د توغندیو دفاعي سیستم د ناتو د ماموریت د یوې برخې په توګه ومني. تیره شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې په یو ملکي موټر وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د موټر 15 تنه سپرلۍ وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالعزی ازادي راډیو ته وویل دا کسان واده ته روان ول چې نامعلومه کسان ورباندې برید وکړ. د عبدالعزی په وینا وسلوال له پیښې وروسته تښتېدلی دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې تېره شپه افغان او ایتلافي ځواکونو په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي او دوه مشکوک کسان یې د ترهګرۍ په تور نیولي دي. لبل خواد طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د کابل جلال آباد په لویه لارې د نړیوالو ځواکونو په یو اکمالاتي کاروان برید کړی، مالی او ځاني زیانونه یې وړرولي، خو د لغمان ولایت چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 100 تنه وسلوال له دولت سره ملګري شوي او خپلې وسلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادي راډیو ته وویل دوی به دغو کسانو ته چې له دولت سره ملګري شوي د کار او روزګار امکانات برابر کړي.
ما انشاءالله کارهای روی دست داریم که
او که دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکي ژوند ته راوګرځي. سیمه کې به یې د بیا رغونې پروګرامونه پیل او دوی ته به د کار روزګار زمینه پکې چمتو شي.
به نتیجه میرسه انشاءالله.
په هرات کې تر دې مخکې هم زیات وسلوال له دولت سره ملګري شوي او وسلې پر ځمکه ایښې دي. د کلو د پراختیا او بیا رغونې د چارو وزیر جارالله منصوري وایي د سمنګان ولایت زلزله ځپلو ته یې بشري مرستې رسولې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مرستې د سمنګان د والي په مرسته په اړو کسانو ویشلې دي. ښاغلي منصوري زیاته کړه دا مهال عاجلې بشري مرستې زلزله ځپلو ته رسولې او د کورونو د جوړولو په برخه کې به هم له خلکو سره مرستې وشي. تېره اونۍ زلزلې د سمنګان ځینې برخې ولړزولې او خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واړول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان موقت حکومت وایي په دې هېواد کې د امریکا د پوځي اډې د برخلیک په اړه ممکن هر ډول پریکړه وځنډوي. د ماناس پوځي اډه په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد مهمه پوځي اډه ده. په روانې میاشت کې په قرغزستان کې د راپورته شوو شخړو او د قرمان بیق د رژیم له ړنګېدو راهیسې له دغې پوځي اډې څخه ډېرې کمې الوتنې شوي دي. د قرغزستان د موقت حکومت د صدراعظم مرستیال عمر بیق تکوایف رویترز خبري اژانس ته ویلي د ماناس د پوځي اډې په اړه هر ډول پریکړه به د اکتوبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته وشي. تکبایف چې په اساسي قانون کې د بدلون چارې هم ور په غاړه دي، د هم ویلي چې د موقت حکومت ځینې چارواکي غواړي امریکایان له قرغزستان څخه ووځي، خو ځینې نور بیا دا ډول نظر نه لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د قرغزستان موقت حکومت واشنگتن ته ډاډ ورکړی چې د ماناس پوځي اډې څخه کار اخیستو ته دوام ورکړي. کلینتن په استونیا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل روسیې د امریکا لخوا د ماناس هوایي اډې څخه له ګټې اخیستنې سره کوم مخالفت نه دی ښودلی او مسکو پینټاګن ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد دی د روسیې له فضا څخه کار واخلي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبای وویلي حکومت به د جون په میاشت کې چې له ماناس اډې څخه د امریکایي ځواکونو د ګټې اخیستنې تړون پای ته رسیږي دا قرارداد د یو بل کال لپاره هم وغځوي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان د رکړای شوي جمهور رئیس قرمان بیق باقیف ویلي هیواد ته د جمهور رئیس په توګه د ستنېدو اراده نه لري خو یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړه چې استعفا یې نه ده منلې. باقیف د بیلاروس په مرکز منسک کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې. نوموړی د شخړو له وجې له قرغزستان څخه وتلو ته اړ شوی او دا مهال په بیلاروس کې تبعید دی. راپورونه وایي د هغو دریو تنو امریکایانو چې شاوخوا له نهو میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي د دوو تنو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. یو سویسی ډیپلومات د پنجشنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې له دې بندیانو سره وکتل. د دغو دریو تنو امریکایانو میندو له اسوشیتد پرس اژانس سره مرکې کې ویلي سارا شاورد نسایي ناروغي لري او له خفګان څخه ځورېږي. بل بندي شان باور د ګیډې ناروغي لري. دا دوه تنه له بل امریکایي جاش فتال سره یو ځای د جولای په 1 هغه مهال نیول شوي ول چې په عراق کې غرونو ته د ختلو په جریان کې په غلطۍ کې ایران ته اوښتي وو. د نیول شوو کورنیو هغه تورونه رد کړي چې وایي اولادونه یې امریکا ته جاسوسي کوله. نن د عراق په انبار ولایت کې د سړک د غاړې یو شمېر بمي چاودنې وشوې. و کسان یې مړه او 10 نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي بمونه په خالدي خارګوټي کې د یو قاضي او د پولیسو د مشرانو کورونو ته نږدې ایښودل شوي ول. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې په نښه شوي کسان هم په قربانیانو کې شامل دي او که څنګه. او د نړۍ د شلو سترو هیوادونو د مالي چارو وزیران او د بانکونو رئیسان نن په واشنگټن کې جرګه کیږي او د نړیوال اقتصاد د تحرک په اړه به بحث وکړي. که څه هم چې د نړۍ اقتصاد د توقعو په خلاف په چټکۍ سره د راغونې او ښه کېدو په حال کې دی، نړیوال وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې د بډایو او ودې په حال کې هیوادونو ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د اف ام 100.15 چپا په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې او په منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. پراپورنو کې د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه تفصیل درته وړاندې کوو چې یو مهمه موضوع یې افغان ځواکونو ته په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه بحثونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له خلکو غوښتل چې په بریالۍ توګه د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره هڅه وکړي.
من از تمام هموطنان عزیز تمنا دارم که در راه موفقیت جرگه مشورتی صلح تلاش و سعی همه‌جانبه نمایند.
په بلخ ولایت کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د څړځای پر سر جګړه شوې.
د پاسه د دې وشو د مابین کې داس پنځه ډیر چا پکړه د دې وشو د مابین کې زیاتره د شو په مابین کې واري کول ورته زیاتره شو دې ډیرولې.
پر نورو کورنیو او سیمایزو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه لرو. یو مطلب مو د طالبانو لخوا د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د دوه پخوانیو مامورینو د نیول کېدو د پیچلې معما په اړه دی. پروسه برخه کې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکو در پیژنو. زموږ لومړی موضوع د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه دی. د ازادي رادیو خبریاله په تالین کې دا په دې اړه به له هغې څخه هم د همدې خبرونې په دوام کې وپوښتو. خو له هغه مخکې د استونیا په مرکز تالین کې نن د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، افغانانو ته د واک سپارلو او په افغانستان کې د ناتو د ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ایساف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه اسوشیټیډ پرس خبري اژانس یو راپور خپور کړی. د هیلری کلینټن د احتمالي خبرو او د اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو په اړه احمد شیبر د راپور وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو لغړو هیوادو وغوړي چې د افغان پولیسو او عسکرو د روزنې لپاره نور روزونکو افغانستان ته واستوي څو په دې ډول په 2011 کال کې لټاکلي جدول سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځانو وتل پیل شي او واک افغانانو ته وسپارل شي. په دې اړه د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو په غونډه کې وویل
The future of this mission is clear and visible.
د دې ماموریت راتلونکي څرګند او روښانه ده، یعنی د افغانانو د کاري ظرفیت لوړیدل او د افغان چارواکو شمشي. اندرس فوګ راسموسن او هیلری کلینټن او د ناټو د وبشت غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به همدارس نن په غونډه کې دا وڅېړي چې څرنګه له را روان کاله د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. له افغانستانه د ناټو د وتلو ستراتیژي 15 میاشتې وروسته تر دې اعلان شوه چې باراک اوباما په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو وړاندیز وکړ. ناټو په یو شمېر برخو کې له افغان پوځیانو، افغان ملکي مسؤولانو او د موسسو له استازو سره د هم اهنګۍ ستونزه لري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان لپاره 4500 نورو روزونکو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستندویانو چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې هیلری کلینټن به د دغو روزونکو غوښتنه د ناټو له غړو هیوادو وکړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په خپلو خبرو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر حساس وباله.
There is no reason to hide that the security situation.
د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمنه ده. ډېر هیوادونه چې دلته یې استازي راغونډ شوي دي په دغه ماموریت کې پوځیان وژل شوي دي، خو روان کال موږ پرمختګ کړی دی، دا کال وار زموږ دی. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې موږ به ثبات او خوندي افغانستان غواړو، داسې افغانستان چې په راتلونکي کې له هغه ځایه شاوخوا سیمې او نورې نړۍ ته تهدید نه وي. اندرس فوګ راسموسن بیا وویل چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې شو چې خپل اهداف ترلاسه کوو.
د تعلیم نغونې په اړه همدا شپه د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره ده. فرشته سلام، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا مهم مسایل کوم دي او دوی دقیقا پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
وعلیکم السلام. د تعلیم د غونډې د ګډون کوونکو د نن ورځې بحث په افغانستان دی. د نن ورځې غونډه د دوی افغانستان ته ځانګړې شوې ده او په افغانستان کې به دوی په مشخص ډول لکه څنګه چې موږ ته مخکې معلومات دي په دوو ټکو ډېر ټینګار وکړي چې هغه یوه د افغانستان د کلیوالي سیمو څخه لویو ښارونو ته د عسکرو د ترانزیشن یا د عسکرو د لېږدولو پروسه ده چې په دې ترتیب به د افغانستان څخه په اوږد مهال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره شي. او دوهمه د سیمه ییزو اقتصادي بنسټونو تقریه ده چې دوی به په دې باندې خبرې کوي. د تعلیم د غونډې د نننیو عمده ګډون کوونکو څخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ده چې په څو دقیقو کې باید دوی خبرې کنفرانس پیل شي.
فرشته، دا خو معلومه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو او د امنیتي مسؤلیتونو سپارل له ډېره وخته په دې اړه بحث کیږي، مګر دا بله دوهمه موضوع چې د سیمه ایزو اقتصادي بنسټونو تقویه ده، دقیقا دا څه معنا لري؟
دوم موضوع ته راتګ مخکې باید په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارل په ارتباط باید زه به مسلې ته اشاره وکړم چې دلته د ناټو چارواکي تر ډېره حده د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو د روزنې پر پروګرامونو تاکید کوي او د دوی د بحث یوه خبره به هم دا وي چې څنګه کولای شي د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس خپل په پښو ودرېږي او د افغانستان مسؤلیت وخت چې دوی د کلیوالي سیمو څخه راوځي هغه منطقې د افغانستان کورنیو ځواکونو ته پلاستورسي. او د دې لپاره لکه څنګه چې مخکې مو په رپورټ کې اوریدل د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو څخه د 350 روزونکو غوښتنه کړې ده چې دغه روزونکي به افغانستان ته ځي او د افغانستان کورنۍ ځواکونه به روزي تر څو دوی وکولای شي بیا د نړیوالو ځواکونو څخه وروسته په سیمو کې امنیت تامین کړي. دوهمه مسله چې ورته راځو د افغانستان دننه د سیمه ییزو اقتصادي بنسټونو تقویه. څو دقیقې مخکې ما د ناټو له چارواکي سره مرکه درلوده او دوی ما ته د دې پروګرام جزئیات داسې بیان کړل چې دوی یوه نوې تګلاره طرحه کړې ده چې د دې تګلارې پر اساس دوی غواړي چې پر افغانستان د پیسو مصرفولو پر ځای د افغانستان دننه پیسې مصرف کړي او د دې تګلارې یوه برخه دا ده چې دوی به په افغانستان کې دننه له سیمه ییزو قراردادي کمپنیو سره قراردادونه کوي او له دې وروسته به د ناټو د ځواکونو لپاره خوراکي مواد، سول، اوبه، سپې او نور څه چې دوی لپاره ضرورت یو په افغانستان کې ترلاسه کېدای شي هغه به د سیمه ییزو قراردادي کمپنیو لخوا د بهر څخه د واردولو پر ځای د افغانستان څخه دننه ته کېږي. او د دې سره یو مسله چې ما ورسره پوښتنه وکړه او د دې سره تړلې هغه دا چې اوس چې په مرکزی آسیا کې امنیتي وضعیت دومره د مناس هوایي ډ وزیر چې د ناتو د قواو لپاره د موادو د انتقال یو له مرکزونو څخه دی. اولته په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت تېر شنه دی، او د دوهمه لاره چې د دوی ده هغه د پاکستان د لارې ده، چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت ډېر د ډاډ وړ نه دی. یو وخت په وخت د ناتو پر کاروانونو حملې کېږي. نو ما د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا د دوی دغه نوې تګلاره چې دوی غواړي په افغانستان کې دننه قراردادونه وکړي د موادو لپاره له دې امنیتي مسلې سره څه ارتباط لري؟ خو د ناتو چارواکو وویل چې نه، په دې ستراتیژي باندې تقریبا له دوو کلونو راهیسې کار کېدو، او دوی دې ټکي ته رسېدلي دي چې د افغانستان دننه باید اقتصادي بنیادونه تقویه کړي تر څو د افغانستان سیمه ییز اقتصاد په پښو ودرېږي، او دوی د افغانستان خلک د یو ښه اقتصاد په وسیله د تروریزم سره مبارزه ملاتړ وکړي.
کله چې دوی دا یادونه کوي چې د سیمه ایزو اقتصادي بنیادونو تقویه، په دې کې خو به د افغانستان د حکومت هغه پخوانی اندېښنه نه وي شامله چې ویلې چې باید ډېره پاملرنه او ډېرې مرستې له مرکزي حکومت سره وشي، نه دا چې له ولایاتو سره او د ولایاتو له چارواکو او ادارو سره په مستقیم ډول.
څه پوینټ دې اشاره وکړه؟ کله چې همدا مسله ما د ناتو چارواکو څخه پوښتنه وکړه، او دوی وویل چې دوی باید د افغانستان د حکومت سره په همکاري او هماهنګۍ دننه د افغانستان دننه له کمپنیو سره قراردادونه کوي، یعنی له افغاني شرکتونو سره، چې په دې توګه هغه پیسې هغه ګټه چې دوی افغانستان ته ځي د افغانستان د حکومت په همکاري دوی هلته قراردادونه کوي، هغه ګټه به د افغانو شرکتونو جیب ته ځي، نه دا چې دوی به د خارجي کمپنیو سره قراردادونه کوي. نو دوی ویل چې په دې توګه به تر ډېره حده د افغانستان د حکومت دا مشکل هم په نظر کې ونیول شي چې دوی وایي هر شی دې زموږ د لارې اوسي، نو د افغانستان د حکومت په همکاري له افغاني شرکتونو سره قراردادونه.
ډیره زیاته مننه کوم فرشته جلال زی، له تاسو سره بیا هم د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې کله چې هلته نور پرمختګ راځي په مسایلو کې بیا هم تماسونه ونیسو. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلال زی و چې د استونیا له مرکز تالین څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه راپور راکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له خلکو غوښتنه کړې چې په بریالۍ توګه د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې تیر ماښام په خپله راډیوي وینا کې وکړي. د دولت له مخالفینو سره د مفاهمې د میکانیزم جوړول او په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره له ملت سره مشوره د دې جرګې اصلي اهداف بلل شوي دي. په پام کې و چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روان کال د غوې د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړه شي، خو د افغان چارواکو په وینا د ځینو دلایلو له کبله لکه امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی سفر، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د لړۍ پیل او امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې باعث شوې چې د جرګې جوړېدل وځنډېږي. په دې اړه ماریا صدیقی له کابل راپور راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د ملي مشورتي جرګې بریا په دغه جرګې کې د خلکو لپاره غډون سره تړلې بولي. ولسمشر حامد کرزی په راډیو وینا کې چې د ملي راډیو لخوا خبرېده د سولې مشورتي جرګې د هیواد د سولې په ټینګښت کې جدي ګام وبله، نوموړي په دې حق لا زیاته کړه. د وی ګران هیوادوالو په هر حال کې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې زموږ په هیواد کې د سولې ټینګښت اړین دی. نو زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د بدیا لپاره د هر اړخیزه هڅه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر حامد کرزی خلک د سولې ملي مشورتي جرګې ته هڅوي. نوموړي له نن څخه 15 ورځې مخکې هم له افغانانو څخه دې ته ورته غوښتنه کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې د سولې مشورتي جرګه په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او له مخالفینو سره د مفاهمې د میکانیزم د جوړولو په هدف له خلکو سره د مشورې لپاره جوړیږي. ښاغلي کرزی په خپله راډیوي وینا کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډونوالو مشوره د دولت له مخالفینو سره د مفاهمې او سولې د هڅولو چلند ته پراختیا ورکوي. په پام کې و چې د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غوې د میاشتې په 12مه نیټه جوړه شي، خو د سولې د مشورتي جرګې د چارواکو په وینا امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي سفر د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ او امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې لامل شول چې د دغې جرګې جوړېدل د غویې د میاشتې تر وروستۍ نیټې وځنډېږي. دا چې چارواکي به د جرګې تر جوړېدو دوې ستونزې چې د ولسمشر حامد کرزي سفر او د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه ده هوارې کړي، خو پوښتنه په دې کې ده چې چارواکي به پاتې دوې ستونزې چې امنیتي او اقتصادي ستونزې دي هوارې کړی شي او که نه، هغه مسایل دي چې مخکې له مخکې ورباندې څه ویل ګران برېښي.
افغان ولسمشر حامد کرزي له خلکو غوښتنه کړې چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د بریالیتوب په برخه کې مرسته وکړي. البته د یادونې وړ ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روان کال د غویې د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړېدلې په پام کې و، خو د ځینو دلایلو له کبله چې د افغان چارواکو په وینا یو یې واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي سفر دی، د دې جرګې جوړېدل د یو څه مودې لپاره ځنډېدلې دي. هرال تریبیون امریکای ورسپانې امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د راتلونکي میاشتې د سفر او له ده څخه د امریکایي چارواکو د احتمالي غوښتنو په باب په یوه مقاله کې په دې ټینګار کړی چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې دي د نړیوالو مالي ادارو او همداراز د ملګرو ملتونو لخوا وڅارل شي. د دې ورسپانې په نظر کې د افغانستان په حکومتي چارو کې د نړیوالو مؤسسو ونډه زیاته شي، په دې هیواد کې به د فساد له کمېدو او د حکومتي خدماتو له ښه کېدو سره مرسته وشي. اسمت سروان دا مقاله کتلی او غټکی او روی.
هیرال تریبیون رسپانې د افغان ولسمشر حامد کرزي پر کارونو او د ده په وروستیو امریکا سید څرګندونو د مایوسۍ په ترڅ کې هغه بې باوره متحد بللی، خو په عین حال کې لیکلي چې کرزی د افغانستان ولسمشر دی او د طالبانو د ماتولو لپاره د امریکا هر راز هیله د ده له همکارۍ پرته پوره کېدی نه شي. د امریکا ولسمشر به راتلونکې میاشت واشنګټن ته د ولسمشر کرزي په سفر کې له هغه د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړي. د هیرال تریبیون له مخې کرزي ته به د واشنګټن بلنه هسي و میلمستیا نه وي، بلکې په دې سفر کې به پر هغه انتقادونه هم وشي، ځکه چې د باراک اوباما حکومت غواړي چې پر د فشار جاری وساتي څو له خپل حکومت فاسد مقامات او هغه عناصر لرې کړي چې په میلیونونو افغانان یې له خپل حکومت خوابدي کړي دي. ورځپاڼه په خلکو کې د ولسمشر کرزي د حکومت د منځوي کېدو او د طالبانو د قوي کېدو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې په افغانستان کې دوهمه جبهه پرانیسي چې حساسیت یې لږ دی او هغه د فساد پر ضد مبارزه ده. دی باید پر کرزي فشار راولي چې له ملګرو ملتو وغواړي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا چارې او په دې هیواد کې د پیسو مصارف وڅاري. د ورځپاڼې په نظر ملګري ملتونه د افغانستان د سیاسي ادارو له پیاوړتیا او د انتخاباتو له څارنې سره مرسته کولی او دا یقیني کولی شي چې مرستې محتاجو او اړو کسانو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایی بانک له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونو ډالرو مرستې ښه څارلی او تنظیمولی شي. د موسسو تر 2015 عیسوي کال پورې چې ملګرو ملتو په غیر معقولو دلایلو د هغوی لاس لاند کړ، دا کار په ښه توګه ترسره کړ. بل ستونزه د مالیو او عوایدو د ترلاسه کولو ده چې که دا کار په سم ډول تنظیم شي، د افغانستان د حکومت له خدماتو سره مرسته کولی شي، خو اوس دا عواید ډیر د فاسدو مقاماتو له لوري خوړل کیږي. د هیرال تیوبین په وینا نړیوال بانک چې د کرزي له حکومت سره په پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د عامه خدماتو مصارف او د مامورینو معاشونه په ښه ډول څارلی شي. د ورځپاڼې په نظر د نړیوالو مؤسسو د رول له پیاوړتیا سره مرستندویان زیاتو مرستو ته تشویق کیږي او هغوی کولی شي چې له افغانستان سره د تخنیکي ماهرانو په برخه کې هم مرسته وکړي چې افغانستان د دې جوګه کړي چې له خپلو منابعو څخه کار واخلي. ورځپاڼه لیکي که فساد لږ شي، اقتصاد ښه تنظیم شي او نړیوالې هلې ځلې زیاتې متمرکزې شي، افغانستان به چې اوس د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی فقیر پاتې نه شي، بلکه دا هیواد به جوګه شي چې د پرمختیایي چارو مصارف او د حکومت مالی پیټه په خپلو اوجو واخلي.
اوس هم نور راپورنه. د ننګرهار د کرنې د ریاست چارواکي وایي د صحت سي پیل کړی دي چې د دې ولایت کرنې ته سوداګري زبانه ورکړي. د ریاست وایي په سیمه کې د تولیداتو منابع ډیر دي، خو په اصلي صادراتي لارو چارو یې باید کار وشي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي همدا اوس هره میاشت 200,000 چرګان په هیواد کې دننه او بهر خرڅیږي چې د پراختیا لپاره لا ډیرې هڅې دوام لري. داود وفا له ننګرهاره.
د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صاحبی وایي د کرنې په اړه برخه کې د تولیداتو امکانات زیات دي، خو د سوداګرۍ په عصري سیستم برابروالی ورته پکار دی. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د غالت د بخورو نمیر نه اوس موږ غواړو چې د زراعت د تجارت په حقله موږ فکر وکړو، او البته په دې لړ کې موږ یو سلسله عملي ګامونه موږ هم پورته کړي دي. په دې مفهوم چې موږ غواړو اوس ګرین هاوزونه په ټوله ننګرهار کې د ته توصیه ورکړو، ولې یوې له خوا نه چې د اوبو قلت ده زموږ بزګران نه شو کولای چې فی واحد د ځمکه نه دوی هغه مناسب حاصل ترلاسه راوړي، نو موږ غواړو چې په ګرین هاوزونو کې هغه تحقیقاتي بوټي چې هغه موږ وشو کولای چې د اوړي جات پژمه کې تولید کو، هغه هغه محصولات چې موږ ته اقتصادي ارزښت لري هغه باندې کار وکړو.
د کرنې رئیس وایي د زراعتي سوداګرۍ په برخه کې د ننګرهار د چرګارو فارمونو وده د پاملرنې وړ ده.
یو له زمونږ له ډېره مهمه پروژو نه چې په ننګرهار کې ډېره کامیابه پروژه ده، او موږ غواړو چې دا پروژه سراسري کړو په ټول افغانستان کې، او دا یو ښه موډل وګرځو د زراعت تجارت لپاره. هغه د چرګانو تولید ده، د چرګانو تولید موږ دلته اتحاده لرو په نوم د سپین غر د چرګوړو روزونکو فارمدارانو په نوم، چې په دې کفیله موږ دوه حشرې لرو، یو د هګیو د چرګانو دپاره او بل د غوښینو چرګانو دپاره. په دې دواړه حشرویو کې موږ په هره میاشت کې په طور د اوسط 100,000 چې د دواړو حشرویو 200,000 چرګوړو کېږي موږ تولید لرو، او عملا د ننګرهار په ولایت کې 450 د چرګوړو فارمونه موجود دي، او په دې کې اضافه له 3,000 نفرونه چې زموږ په دې کې خو ایندی او ورونه پدی پدی کې په کار مصروف دي، او لدغه شغل او لدغه پیشې نه ډیر دوی راضی دي. البته خوشبختانه چې د زمنګ د اوس ټول محصولات د چرګانو خارج د ولایت ننګرهار نه چې هغه کابل، مزار شریف، لوګر، اړوند نږدې کونړ، لغمان او هغه تا اوس موسسات قرارداد کې لدې جنه د چرګانو د قراردادونو د اتحادو سره ده. نو دا هغه مسائل چې موږ د آینده د انکشاف لپاره چې هغه د تجارت د زراعت د مالداری او د زراعت تجارتي کېدل دی موږ اشاره دوی ته نور هم حاصل، او موږ امیدواره کوي
په ننګرهار کې د کبانو د روزنې په برخه کې هم یو شمېر خلک مصروف دي. د سبزیو او میوو تولیدات ډیر دي، خو د بیلابیلو ستونزو له امله دغه توکي بهر ته د تلو امکانات تر اوسه نه لري.
له ننګرهار راپور مو اورېده. په دې ورسیو کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم له مخې محب الله صمیم د پکتیکا د نوي والی په توګه وټاکل شو. ښاغلی صمیم تیره ورځ د دې ولایت د ملکي او پوځي ادارو مسؤلینو او قومي مشرانو ته ور وپیژندل شو. دا چې نوی ټاکل شوی ولی د پکتیکا د وروسته پاتې سرحدي سیمو د پرمختګ او لارو چارو د سمون لپاره څه پلانونه لري، پر همدې موضوع په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له ده سره مرکه کړې ده.
پکتیکا ولایت یو د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د کومو کارونو تر سره کول به ستاسو د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري؟ ولی سب کدی ورسته پختنه په توګه در نو پختم، د پکتیکا ډیری خلک روغتیي سانتیاو ته لاسرسي نه لري. په دې ولایت کې د خزینه ناروغانو د معاینه او درملنې لپاره یوازې یو خزینه ډاکټر موجوده ده. تاسو د خلکو د دې ستونزې د اوارې لپاره څه تدابیر لرئ؟
خاصه
امریکا نوې ټاکل شوی ولی محب الله سمیم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. وخت د ماسپخین 2:30 شوې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د څړځایونو پر سر د کوچانو او سیمیزو اوسیدونکو ترمنځ د نښتې په اړه راپور هم لرو، خو له هغه مخکې جنقه الکوزای او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د استونیا په مرکز تالین کې جرګه شوي، ممکن نن افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په لارو چارو خبرې وکړي. تېره شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې په یو ملکي موټر وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د موټر 15 تنه سپرلۍ وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 100 تنه وسلوال له دولت سره ملګري شوي او خپلې وسلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. د کلو د پراختیا او بیا رغونې د چارو وزیر جارالله منصوري وایي د سمنګان ولایت زلزلزله پلو ته یې بشري مرستې رسولې دي. د قرغزستان موقت حکومت وایي په دې هېواد کې د امریکا د پوځي اډې د برخلیک په اړه ممکن هر ډول پریکړه وځنډوي. د ماناس پوځي اډه په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد مهمه پوځي اډه ده. راپورونه وایي د هغو درېو تنو امریکایانو چې شاوخوا له 9 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي، د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. د عراق په انبار ولایت کې د سړک د غاړې یو شمېر بمي چاودنې وشوې، و کسانې مړه او لس نورې ټپیان کړل. د نړۍ د شلو سترو هېوادونو د مالي چارو وزیران او د بانکونو رئیسان نن په واشنگټن کې جرګه کیږي او د نړیوال اقتصاد د تحرک په اړه بحث وکړي.
د هرات د ولایتي شورا په نوښت د دولت شاوخوا 100 تنه وسلوالو مخالفانو ملکی ژوند ته پر راګرځېدو ورسلې پر ځمکه کېښودې. سیمه ییز چارواکي وایي دوی هیله مندي چې دولت به دوی ته د کار زمینه برابره کړي چې د دوی په وینا مخالفان بیا وسلې ته لاس نه کړي. شرف الدین ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د هرات امنیت قومندان جنرال سالم احساس د پنځمه په ماسپخین د شندن لسګونه قومي مشرانو په حضور څلور او یمیله کلشینکوف د ډایک مامورینو ته تسلیم کړه. وی ویل د هغه ولسوالۍ قومي شورا د سولې په لار کې بې ساري ګام پورته کړل. په شندن کې ولسی شورا یو سل 15 غړي لري، تر اوسه په دې سربیره چې سلطنه وسلوال مخالفین د خبرو لاري وسلې کې حدود ته وهڅول پرته له حکومتي فشار مامورینو وایي 400 جریبه ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک کړه. د قومندانې په غونډه کې د شندن ولسوالۍ څوتنه قومي مشرانو د نورو په استازي توپ ازادي رادیو تخپلې سیمې ته د دولت داسې پام اړولو هیله وکړه.
حکومتونه داسې ګرځې چې د شندن لپاره موږ د سړک هم نه لرو او برق هم چې دی او کینلیک هم خلک ضرورت لري او د شندن د بند لپاره هم ضرورت لري چې د شندن خلک وساسي او د دې بدبختي څخه د شندن مظلوم خلک وسلی شي. دوی خوشاله شي نور خلک د دولت راسي او د سوله وسي په وطن کې چې د وطن جوړ شي.
تاسو په سوله کې څومره کار وکړئ سپینګیری مشران؟
په سوله کې خو دغه سل په سل کې کار مو کړی د سوله ملیدل شي، د سوله ګټل لري د خلکو د وطن لپاره، د وطن جوړ شي.
کار کوم رو نتیجه کار مو سیفی داست ان زمي ادامه داره ک دین و تنیر ادا بکنه. نام عبدالکیم از ولسوالی شیندن قوی مبارکزی.
موش تو کار غورو آرامی غورو نو خلقو تا خدمت بکی کار نخونه سنم چون آباتی بسی بود. موش تو کار غورو
که مردم مصروف و کار اگه بشه و کوبال نمشه جنگ نمکنه.
په هرات کې سولې او ملي پیوستون رئیس حضرت سید شریف مجددی د شیندن د خلکو وختنه په ځای وبللې. زیاته کړه دولت هغو کسانو ته د اشتغال زمینه برابروي چې ملکی ژوند ته راګرځېدلې وي.
ما انشالله کارهای روی دست داریم که
خو که دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکی ژوند ته راوګرځي. سیمه کې به د بیا رغونې پروګرامونه پیل او دوی ته به د کار روزګار زمینه پکې چمتو شي.
ما به نتیجه میرسه انشالله.
باید ویم کومې وسلې چې دغو کسانو څخه تسلیم شي په نویت دولتي مامورینو خبرې ونه کړي. خو ډیری وسلې نوې ښکارېدي. د اړوند چارو یو شمېر کارپوهان چې دلته حاضر و د نوم او غږ نه خبرولو په شرط وویل په دغو وسلو ډزې نه دي شوي او په تازګۍ کې افغانستان ته رالېږدول شوي دي. دا چې له کوم هېواد څخه بیا هم امنیتي مامورینو په اړوند محل خبرې ونه کړې. شینډن د هرات ښار جنوب 100 کیلومتر کې یو ولسوالۍ ده چې ایران سره د پراخه پولې پښتون سره ډېر ځله د ناامنۍ خبرونه ترې خپرېږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو ده. که څه هم د بلخ ولایتي چارواکو د یوې میاشتې په ترڅ کې درې ځله د چمتال ولسوالۍ د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د څړځایونو پر سر د راپیدا شوې ستونزې د هواري لپاره دې سیمې ته درې بېلابېل هیئتونه واستول، خو بیا هم راپورونه وایي چې د وروستیو نښتو په لړ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر ښځې او نارینه ټپیان شوي دي. د څړځایونو یا مالچر پر سر د نښتې په اړه نور حال له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غښتون په دې راپور کې راکوي.
په بلخ ولایت کې د مالچر پر سر په یوه نښته کې د ښځو په ګډون څه د پاسه شل تنه ټپیان شول. د رمو خاوندان او کوچیان وایي چې د البرز غره لمنې او د صدمش دښتې چې د کلونو کلونو را په دېخوا د دوی د مالونو څړځایونه او د کوچیانو د پسرلي د مینو لومړۍ سیمې دي، خو د وروستیو درېو لسیزو د ګډوډیو په ترڅ کې زیاته برخه مالچرونه سیمه ییزو زورمندانو اړولي او په کرهنیزه ځمکه بدل شوي دي، چې اوس هم په دغه ولایت کې د یو شمېر پخوانیو زورمندانو په لمسونه د کوچیانو مینې او مالچرونه کرل کېږي او دوی کډه کولو ته اړ باسي. چې د صدمش په سیمه کې د سیمه ییزو اوسیدونکو کوچیانو ترمنځ په نښته کې یوه کوچۍ مېرمن چې لاسې مات په غاړه کې پروت دی وایي:
زما نوم صاحب جمال، دغه زموږ د نیکهګانو مینې دي، دوی د کوانه را وباسي، دا مالچر دا دوی څاک لري چې دوی زموږ مینې ار وکړي او بیا راشي زموږ نه پرده رقم ووي. ولې ټوپک نه درلود؟ هلته پاسه د دې وښځو په مابین کې دا سپین ږیري چې را چپه کړه، د دې وښځو په مابین کې زیاتره د پښو په مابین کې واري کول ورته زیاتره ښه دي.
خو د ځایي اوسیدونکو څخه له کوچیانو سره په دغه پیښه کې ښښل یو تن وایي چې کوچیانو په خپله خپلې ښځینه زخمي کړي دي. دغه خلک پر موږ تهمت لګوي، بلکل دروغ وایي، خپلې ښځې په خپله ټپي کړي دي، چرګې حلال کړی دی او وینه یې پر غاړه ورمخلې ده. زموږ چې نه کسان ټپي دي او په روغتون کې دي څنګه یې څوک پوښتنه نه کوي؟ خو د صدمش د کوچیانو په استازیتوب یو بل تن دین محمد بیا وایي چې سلو کسانو د دوی پر کورونو حمله وکړه او د نارینه و تر څنګ د دوی 15 تنه زنانه هم ټپي دي.
سل نفره دا کدل کدو پر موږ راله یو عجیب صاحب درلوی دا ور پورته سو موږ لا څنګه نه پر دې ار ورسه دا چې ور پورته دا راواړو دا چې راواړو دا و لاس یې ور مات کې دا چې مات کې موږ پسې ور موږ یو سل 15 نفر دا ور دا لنګولاش موږ چې ور په موږ پسې اثر لري پر موږ ځان نو چې اثر پسې راونیول ور دا سل لنګولاش کړو خپل په کور کې سل نفر ور سره دا دغه لپاره غلی موږ بس خاص دی وسی یادی موږ ملکی یادی موږ بس خاص وسی موږ دغه لپاره غلی موږ سمر بل غوړ
د کوچونو قزل قدوغ د سیمې د سودونکو ترمنځ مالچات په سر پښخړای کې د خل کسانو څخه یو بل تن د کوچونو د خزو د ټپي کېدو په اکله وایي:
ما د گفته چاپه کو دغه تو چیرې اوسه سره ته مې کښې تو خو مرد
څنګه دوی د خپلو خیمو د چاپه کولو د مخنیوي په خاطر د جګړې میدان ته خزې راباسي. کله چې حکومت وایي چې خپلې کېږدۍ ټولې کړئ خو ټولې دې کړي، ولې په خپله نارینه د ځواب ویلو لپاره نه راوځي چې ښځې مسلمانان یې په پیښه کې ښیل کوي؟ او د دغه ډلې یو بل تن محمد قاسم وایي چې 14 منه کښت یې کړی دی چې کوچیانو په مالونو وخوړ. که چیرې دا مالچر دی خصوصي مالچر دی او زما د کرهنیزې ځمکې په منځ کې یو مالچر دی، عام نه دی، زما خپل مالچر دی. د البرز د غره میش کوچیان وایي چې د سیمه ییزو واکمنیو په وخت کې دوی وکولی شوه دلته خپل ژوند وکړي، خو چې قانوني دولت یې له دوی سره تر حد زیات زور زیاتی کوي او له سختو ستونزو سره مخ زنانه یې ووهلې، چادر یې یوې خوا او خولۍ یې بل لور ته خورې او بې ستره شوې. د خدای په لحاظ څه وکړو؟ والي صاحب ته چې راشو لس ورځې مو دروازې ته نه پرېږدي. د بلخ ولایت د اجرایي چارو مشر محمد انور رزاقیار د البرز غره د مالچر په سر د کوچیانو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوې پیښې پخلی کوي او وایي:
قانون همی است و فیصلې عمومي همی است که اگر اراضی الفچر
ټاکل شوی هیئت وظیفه لري چې رامنځته شوې پیښه وڅېړي. که چیرې مالچر وي، قانون هم د مالچر کرل منع دي او عمومي پرېکړه ده چې په مالچري سیمو کې شوي کښتونه به په مالونو خوړل کېږي. د بلخ ولایت د امنیت عامر جنرال عبدالرؤوف تاج وایي چې مالچر په سر د صدمش او د قزل قدوغ سیمې د خلکو ترمنځ په پیښه کې 14 تنه کوچیان او 8 تنه سیمه ییز اوسیدونکي ټپي شوي دي او دوی د پیښې د څېړنې په خاطر سیمې ته پولیس استولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. څه پېښ شول چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI دوه پخواني جګپوړي مامورین کرنل امام او خالد خواجه برمته کړل. دا معما به د همدې خپرونې په دوام کې په یو راپور کې وڅېړو، خو له هغه مخکې نور موضوعات هم شته. د نورستان ولایت اوسیدونکي په خپله سیمه کې د سړکونو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت او مرستندویو ادارو څخه غواړي چې باید په دې ولایت کې د سړکونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. په کونړ کې د آزادې رادیو خبريال روحلا انوري او په دې اړه نور تفصيل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ډاکټر محمد دین سجاد ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان ټولې سیمې ولسوالۍ د سرکونو د نشت ستونزې سره مخامخ دي او تر اوسه په نوموړي ولایت کې یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی.
یو متر قیر سرک نه لري او دوه ولایتونه یا درې ولایتونه تای کول سره یعنی خلک خپل مشکلات رفع کول دپاره یعنی ادارات یعنی مطلب ارګانونو ته یا مرکز ته ولایت ته رسیدي کوي. البته په ډېر مشکلات نورستان کې قیر سرک بالکل وجود نه لري، خصوصا د وایګل په ولسوالۍ کې سرک دوه متر سرک دی په هغه کې موټر نه پاس کیږي. د خلکو مشکلات دی، ډېر خلک په دې لاره کې د اکسیډنټ او یا د مطلب د ترافیکي مشکلاتو په اثر باندې تلف شو. مونږ بیا هم د دولتي مسؤلینو څخه غواړو چې مطلب زمونږ مشکلات ته رسیدگی وکړي، مریض پیدا کیږي تر څو چې کلینیک ته رسیدي ډېر وخت نسی، حاملې ښځې د وځي حمل په وخت کې لارې کې ځای کیږي.
د نورو خلکو په څیر د نورستان ولایتي شورا رئیس قاضی نعت الله هم وایي چې د دوی ډېری کلي او خلک د سرکونو څخه بې برخې دي، چې له امله یې د نورستانیانو ناروغان او سوداګر د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
منډول ولسوالۍ کې بېخي سرک شته نه، دواب ولسوالۍ نه نیولې منډول ولسوالۍ پورې دوه ورځې پیاده خلک مزل کوي. دواب کې چې هغوی یو من مالګه تقریبا په یو سل شل دی، هلته نه په دغه یو من مالګه چې دوی بیا کرای ورکوي آخري منډول ته شپږ نیم سو روپۍ کرای پرې ورکوي. سرک چې ضرورت اولی کې راځي، بیخي ډیر ضرورت اولی کې راځي، سرک ورته جوړ نه دی. اچھا سرک
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې د سرکونو د نشټوالي لامل د خلکو لخوا شوی شکایتونه پر ځای دي او دوی هم له مرستندوی ټولنو څخه غوښتي چې څو په نورستان کې د سرکونو جوړولو ته ځانګړی پام وکړي.
سرک خیر شوی لغمان حدود نواد ولسوالی پوری دین اخد دوا پوری د څونه سرک چې د اوس خیر ته آمده دي. دی باندې شرکت د کار کوي دریم راوند واړو شه د دوا ولسوالی نه منډل ولسوالی پوری خامه سرک والیش. هم چون د دغه زینه د مرکز ولایت سره نخلون کی سرک چې نورستان غربي مرکزی سره نخلای، هغه سرک چې تیم لارې نه نورستان غربي نه درې کودر باندې تیری جو پارون تزي مندل ته دوه طرف نه کار شروع دي، کوردر نه هم کار شروع دي. دی خو تیم نام مجل مشفه دغه سرک کار کیږي، ودو سرک خلاص شو، کورګل سرک باندې کار کیږي. دا ټول د ریجنل د تاسو نږدې نږدې ګورئ د ټول باندې موږ سرکونو کار شروع کړی دی.
د یادونې وړ ده چې نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې پر دریو بیلابیلو برخو ویشل شوی دی، چې یوه برخه په ختیځ کې د خیبر پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده. ختیځ او مرکزي نورستان پخوا کونړ او لویدیځې لغمان ولایت پورې تړلی و، خو اوس درې واړه برخې یو ولایت دی چې تر اوسه درې واړه نورستانونه د سرکونو د نشتوالي له امله یو بل څخه جلا پراته دي.
زمغغله ازادي راډیو اوري. د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د اسلامي ښوونو د وضعیت د ښه کولو په هدف د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو څو وروستیو کلونو کې په هیواد کې د اسلامي معارف په برخه کې د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ بدلون راغلی، خو له دې سره سره د مدرسو او دارالعلومونو فارغان د کارموندلو او د ښوونځیو زده کوونکي د اسلامي ښوونو په برخه کې د تجربه لرونکو ښوونکو له نشتوالي شکایت لري. دا موضوع اجمل تورمان په یو تفصیلي راپور کې تعقیب کړی ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د اسلامي ښوونو د پراختیا لپاره نوې هڅې روانې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې د اسلامي ښوونو وضعیت ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو دی او دوی هیله مند دي چې د نړۍ د اسلامي هیوادونو په ملاتړ سره به د هیواد په کچه د اسلامي ښوونو د کمیت او کیفیت په برخه کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي ښوونو مرستیال ډاکټر شفیق سمیم په افغانستان کې د اسلامي خوونو د وضعیت په اړه ازادۍ رادیو سره په خپل ځانګړي مرکه کې وویل
په هر ولایت کې یو قوي دارالعلوم جوړ شو. په بعضو ولایتو کې لکه مرکز کابل او بدخشان ولایت، هرات ولایت، په دې ولایتونو کې حتی درې دارالعلومونه موږ لرو. لسو ولایتونو باقي پاتې دي، هغوی کې موږ دارالعلومونه تاسیسو، یعنی دارالعلوم په خاص خط تاسیس شوی دی، خو لیکن د هغې تعمیر جوړونه او د هغې تعمیر آبادونه د لړۍ دوام لري. نوې خبره دا ده په دې کې چې په دارالعلومونو کې یو نوی سیستم درس ورکول کیږي د زوړ سیستم سره په خوا کې، یعنی اسلامي کتابونه، پخواني کتابونه، دا ټول کتابونه تدریس کیږي. د دې سره خوا په خوا کې د تفسیر کتابونه تدریس کیږي، ورسره ورسره اجتماعي علوم او ساينسي علوم او د کمپیوټر مرکز هم شته چې ځوان عالم زمونږ فارغيږي نو هغه هم د کتاب عالمي هم ورسره د انټرنیټ او کمپیوټر ته د سرسی لري. د علمی اړیکو په لړۍ کې موږ د مصر عربي جمهوریت مشهور پونتون چې په ټول عالم اسلام کې ډېر مشهور پونتون دی چې هغه د جامع ازهر شریف فتوا وي په افغانستان کې، هغوی هم ته یو توافق په نتیجه کې اوس الحمدلله موږ پلازمینه کې لیسه ده تقریبا خو عربي، یعنی دارالعلوم په شکل باندې هغوی دلته تاسیس ک چې د الازهر انسټیټیوټ په نامه یادیږي.
د خاغلی سمیم په وینا په پام کې د چپنیک دی راتلونکي کې د الازهر په انتونیو څنګه په ننګرهار ولایت کې هم پرانیستل شي. نوموړی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې مدارسو او دارالعلومونو ته یو شمیر تدریسي او مطالعوي کتابونه هم په واک کې ورکړي دي. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا هم په افغانستان کې د اسلامي ښوونو له وضعیت نه خوښي ښکاره کوي، وایي چې د مدارسو نصاب د دوی تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا سرپرست مولوی قیام الدین کشاف ازادۍ راډیو ته وویل چې په کار د دیني زده کړو د 14 ټولګیو فارغان له تنزیل پرته په پوهنتونونو کې جذب شي.
د دینی مدارسو نصاب خو الحمدلله هغه زموږ تر نظر لاندې، هغه نصاب ډیر ښکلی دی، ډیر ښه دی، ډیر ښه روان دی، او حتی موږ د دې په هغه کې یو چې دا فارغان د دې په ځای چې یو صنف تنزیل شي هغه د مخامخ 15 او 14 ولولي، ځکه چې د 14 کاله تحصیل کړی.
د ښاغلي کشاف په وینا په کار ده چې په خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم اسلامي ښوونې ته ځای ورکړل شي، او د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه دغه برخې ته جدي پام واړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک په دولتي ښوونځیو کې هم د تجربه لرونکو ښوونکو د نشتون له امله شکایت لري.
زمانو محمد عظیم د سبز ولسوالۍ د علي خیلو د کلي اوسیدونکی یم. زمونږ خوا کې ستونزې د معلمینو ستونزې دي چې دغه معلمین بیخي کم دي. د تعلیمات اسلامي مدارسو د خوانم ښه دي، تقریبا استادان تکمیل دي، او د مکاتبو د خوا دغه نشته دی، معلمین نشته.
خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه ستونزه اوس تر ډیره هواره شوې ده. بلخوا بیا د اسلامي زده کړو یو شمېر فارغان دا شکایت لري چې د دندو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي.
زمانم سنا الله دی د بدخشان د ولایت اوسیدونکی، د پاکستان د مدرسونو فارغ یو، او د 12 سند ما سرهشته، او اوس غواړو چې لکه مونږ ته وظیفه میلاو شي. نو متاسفانه چې مونږ د پاره خاص وظیفه نشته، بس خرچې هم بس خپل جیب نه کوون.
زمانم سید برایلی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د تریلی د کلی اوسیدونکی. زمونږ د شریعت پونځي نه ډیر محصلین فارغ شوی دي، او هغوی د وظیفې په منډلو کې ډیر مشکل لري.
خو د افغانستان د پوهنې وزارت د تامین خونم رستیال ډاکټر شفیق سمیم وایي چې دوی د امکان تر بریده او د اصول سره سم یو شمیر فارغان د استادۍ او ماموریت لپاره جذب کړي دي.
تعلیمات اسلامي موینت کې تقریبا چې دا نوې موینت ته جدید تاسیس موینت ته موږ کولای شو ډیر ورنه جذب کو، دلته ډیر خويند جذب کو. اوس تقریبا زما په نظر دا ستونزه حل ده. دا ناممکنه خبر ده چې ټول خلک موږ جذب کو، ټول هغه کسان چې د جامعې د شریعت فاکولټی نه فارغ وي او یا هم د دارالعلومونو څخه فارغ وي هغه جذب کو، دا ډیر ناممکنه خبر ده. خو لکن موږ حتی لوسه کوشش کوو، بل زیار باسو چې هغه خويند او هغه ورونه چې هغه د شریعت پونځي څخه په مختلفو ولایتو کې په مختلفو پونتونونو کې فارغ شوي، موږ دوی جذبو. خو طبعا اصول و معیارونه شته، د هغه معیار او اصول په اساس باندې موږ دوی د استادۍ لپاره جذبو او د ماموریت لپاره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دوی د امکانات لري چې په ګاونډیو هیوادونو کې د مدرسو افغان زده کوونکي په هیواد کې دننه خپلو مدارسو او دارالعلومونو ته جذب کړي. د راپورونو له مخې یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د ګاونډیو هیوادونو په مدرسو کې زده کړې کوي د سیاسي لوبو ښکار ګرځي، او په افغانستان کې دننه ورانکارو او ترهګرو فعالیتونو ته هڅول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د داشان پیښو د مخنیوي له امله دوی په پام کې لري چې په هیواد کې دننه هم دینی مدرسې وڅاري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان سعید انصاری:
مدارس شاید به اهداف نیک تاسیس شود.
د مدرسو جوړول شایي یو نیک اقدام وي، خو د ترهګرو ګروپونه په دغو مدرسو کې نفوذ کولای سي، نو ځکه مدرسې به زموږ د اپراتیفي او اطلاعاتي څارنې لاندې وي.
په افغانستان کې نن سبا 593 مدرسې، دارالعلومونه او دارالحفاظونه شته چې شاوخوا 1,60,000 زده کوونکي لري، او له دغو 1,60,000 زده کوونکو څخه نږدې 15,000 نجونې او میرمنې دي. پا په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي ښوونو د پراختیا او کیفیت د لوړولو خبره کوي، یو شمیر خلک په دې باور دي چې په تیرو څو وروستیو کلونو کې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره مرسته کړې، د اسلامي ښوونو د پراختیا په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. دوی وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او په کار ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي زده کړو وضعیت ته جدي پام واړول شي.
www.azadi.com
د ماسپخین لاس کمی درې بجې دي. د همدې خبرونه په دوام کې په یاد وساتئ چې د ازادۍ رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکې هم در پیژنو. په پاکستان کې لڅمو دی رئیس د دې هیواد د استخباراتو دوه پخوانی چارواکي سلطان امیر تارړ چې په کرنل امام مشهور دی او خالد خواجه له یو برتانوي پاکستاني ول اصل فلم اخیستونکي اسد قریشي سره یو ځای د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د غوډریو څونه مخکې غوښتل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره وګوري، خو وسلوالو یرغمل کړل. د ایسای د دې دوه چارواکو برمته کېدو ته ځینې کارپوهان د یوې پیچلې معما په سترګه ګوري. دا موضوع د ازادۍ راډیو خبری څانګې څېړلې ده چې لنډیز یې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې دوه جګپوړي مشران چې په ښکاره به تل د طالبانو دفاع کوله، اوس د یوې وسلوالې ډلې له لوري د پاکستان په لویدیځ کې برمته شوي دي. سلطان امیر تارړ چې کرنل امام ورته ویل کېدل، په دې مشهور وو چې په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په زرګونو افراطي افغانانو ته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون لارښوونې کړې دي. بل برمته شوی خالد خواجه دی چې د آی اس آی له پخوانیو مشرانو څخه دی. د دوی د خوش کېدو په بدل کې څرګنده شوې چې یرغمل کوونکي له حکومته د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوش کېدو غوښتنه کوي. ملا برادر د فبروري په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. څه باندې درې اونۍ مخکې د آی اس آی دغو دوه مشرانو له پاکستاني ولس له برتانوي اسد قریشي سره چې فلم اخیستونکی دی د وزیرستان په لور روان شول او په سیتري تم شول، خو تازه معلومه شوه چې دوی د ایشین ټایګر په نوم د ډلې له لوري برمته شوي دي. دغه ډله مخکې معروفه نه وه. دغه درې برمته شوي په یو ویډیو فلم کې ښکاره شوي دي چې پاکستاني رسنیو دا فلم ترلاسه کړی دی. په فلم کې وسلوال د طالبانو د مشرانو ملا برادر، ملا عبدالکبیر او ملا منصور دادالله د خوش کېدو غوښتنه کوي. ملا کبیر تر ملا برادر وروسته ونیول شو او ملا منصور دادالله په 2008 کال کې په پاکستان کې نیول شوی. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید د آی اس آی د دغو دوه پخوانیو مشرانو د نیولو په اړه ازادۍ راډیو ته وایي چې دا ممکنه نه ده چې دوی پاکستانی یا افغان طالبانو برمته کړي وي.
دا سه ښکاري چې دوی یوې مخالفې ډلې نیولې وي، داسې ډلې چې په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي، او دا ضروري نه ده چې دا ډله دې د طالبانو حمایت کوي. ښایي یوه آزاده ډله وي یا یوه جنایتکاره ډله وي، د پیسو په بدل کې دا خلک یرغمل کړي وي. خو حقیقت دا دی چې کرنل امام د طالبانو علني ملاتړ کوو، نو داسې اوازې هم شته چې حکومت یا پوځ یا د استخباراتو څانګې څلوب جوړ کړي وي.
په ویډیو فلم کې خالد خواجه وایي چې د متقاعد جنرالانو حمید ګل او اسلم بیگ له لوري وزیرستان ته استول شوی وو. د خطبه جنرالان په اتیایمه او نویمه لسیزو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارو مشان وو او دوی هم اشکاره د طالبانو ملاتړ کاوه او کوي. خو حمید ګل د دې سفر په برخه کې خپل لاس لرل رد کړل. د خواجه میرمنې د امریکا متحده ایالات په پیشه کې تورن وبلل، خو پاکستاني چارواکي غلي دي. متقاعد بریج جنرال محمود شاه چې په خوا د قبایلي سیمو امنیتي مسؤول و ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تنه قبایلي سیمو ته د حکومت په اجازه تللي وو، ځکه چې دوی غوښتل د طالبانو مستند فلم واخلي. خو محمود شاه دا پیشه یو ډرامه ګڼي. د پاکستان د استخباراتو د نیول شویو پخوانیو مشرانو د خوش کېدو په بدل کې د یرغمل کوونکو د غوښتنو په اړه د پېښور د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد بریج جنرال اسد منور وایي چې غوښتنې به یې ونه منل شي.
دې لپاره به څوک هغه پرېږدي. دې دومره امپورټنټ سړی نه دی، غیر ملکی نه دی، چېته دې امریکن وی یا چېته بل ملک وی، جرمنی وی یا پاکستانی دی، مثل دا چې هغوی څومره خلک نیسي ده باندې پرېږدي څوک نه. برادر خو ډېر لوی سړی دی، ما خیال نه دی چې یو طالب هم پرې پرېږدي.
پاکستانیانو اوس انتظار دی څو پوه شي چې دا پیښه یوه ډرامه ده که حقیقت دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم فرح هیواد او د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکی
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکی چیرې
زموږ د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره د انتخاباتو د کمیسیون نوی رئیس ښاغلی فضل احمد مانوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس فضل احمد مانوی د پنځمبې په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. نوموړي د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل، او بیا په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د هدایت امین ارسلا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نورو غړو ته ور وپیژندل سو. شغل مانوی خبریالانو ته ویل هیڅ او هیڅ هیوا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله وکړي. دی وایي
تا جایی که قانون و مقررات کشور ما اجازه میدهد در پروسه انتخابات،
دی وایي تر کومه ځایه چې زموږ د هیواد قانون او مقررات دا اجازه ورکوي، ملي او نړیوالو همکارانو ته اړتیا لرو او هغوی ته به برخه ورکړو، خو دا اجازه چاته نه ورکوو چې زموږ په ملي مسایلو کې غیر قانوني او اخلاقي مداخله وو. د قانون خلاف عمل نه غواړو چې پر موږ تحمیل شي. موږ په دموکراسۍ خپل ملي حاکمیت نه زیانمنو.
د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د تقلب راپورونه ورکړل سول. وروسته ولسمشر کرزی مجبور سو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې تغییر راولي. د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی رئیس ښاغلی عزیز الله الدین او د دې کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د خپل وظیفو څخه استعفاوي ورکړې، او ولسمشر حمید کرزی هم د دوی استعفاوي ومنلې. که څه هم د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو ټاکل د ولسمشر واک دی، خو د قانون له مخې باید د ولسي جرګې له مشرانو او د سترې محکمې له رئیس سره مشوره وسي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل وایي دی هیله لري چې ښاغلی مانوي پرته له هر راز سمتي او ګوندي اړیکو شفاف انتخابات تضمین کړي. نوموړی زیاتوي
ښاغلی مانوي یو دینی عالم ده او یو قضاوت پوه ده. زه امیدوار یم چې هغه خپلې دغه تنظیمي اړیکې، خپلې سمتي اړیکې، خپلې ژبني اړیکې یوې خواته پرېږدي، او د یو دموکراتیک ارزښت او یو داسې ارزښت چې د آینده د افغانستان خلک وشي کولی په دې باوري شي چې واقعا ټاکنې کولی شي چې د افغانستان د خلکو د سرنوشت د جوړونې دپاره لازم او ضروري. زه امیدوار یم چې ښاغلی مانوي کار وکړي تر څو راتلونکي انتخابات عادلانه، شفاف او ټولیزه شکل باندې په افغانستان کې ترسره کړي.
ښاغلی مانوی هم ویلی دی دی غواړي چې عادلانه او بی طرفانه انتخاباتو ته زمینه برابر سي. دی به هڅه وکړي چې د تیرو ولسمشری انتخاباتو له تجربې څخه په استفادې سره قوي او کمزوري ټکي معلوم کړي او ښه انتخابات ترسره کړي.
کوشش میکنیم که با تجربه که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آوردیم نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و یک مقدار اصلاحاتی رو با وجود بیاریم تا بتانیم یک انتخابات بهتر داشته باشیم.
شغل فضل احمد مانوی پخوا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی و. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر د انتخاباتو په کمیسیون کې د شغل مانوی د تجربه په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مانوی صاحب د مسلکي توانایانو نظر په کمیسیون کې کار کړی دی. عددی نظر بزا فکر کوم بیر مشکل ونه لري، خو دا قضاوت به خلکو ته پریدو چې د ده په تیر بکګراوند باندې، د ده په سابقه مخصوم د استقلالیت او مستقل والي په رابطه باندې خلک باید قضاوت وکړي. خلک ځکه دوی په تیر وخت کې په ډېرو اداراتو کې کار کړی دی، ځینې اتهامات هم په ده شته چې ګویا دا د خاصو ډلو سره اړیکې لري.
له مانوي سره یو ځای د ولسمشر لخوا د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون پنځه نور غړي هم وټاکل سول. په دغو نوي ټاکل سوي کسانو کې درې افغانان او دوه بهرنیان دي. د شکایتونو د کمیسیون درې افغانان غړي د سترې محکمې قاضي سید مراد شریفي، احمد ضیا رفعت او بل د سرڅېړونکو مرستیال شاه سلطان عاطفي دي. د شکایتونو له کمیسیون څخه د بهرنیانو د ایستلو پریکړې د ولسمشر کرزی او نړیوالې ټولنې ترمنځ سخت بحثونه راپورته کړل. بالاخره د نړیوالو لخوا تر ډېر فشار وروسته ولسمشر حامد کرزی په دې اړه خپل دریځ بدل کړ. د جمهوری ریاست د ویاند وحید عمر په وینا د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون یو بهرنی غړی جان کریګل نومیږي، نوموړی قاضی دی او د جنوبي افریقا دی او بل د عراق تبع صفوت صدیقی نومیږي. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې اونۍ د خبر جوړونکي چیرې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون نوی رئیس شاغلی فضل احمد مانوي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی رئیس شاغلی عزیز الله لودین پر ځای د دې کمیسیون مشر وټاکل سو او د پنځم په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. تر بلې اونۍ تاسو پر لوی لاس پارم. زه فرح هوادیم.